دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه څو رپورټونه لرو، خو په رپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې یو سل او اویا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. مونږ په کندهار کې یو سل درې اویا مرکز لرو چې دا یو درې یو سل څوارلس محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سل دولس کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا پنځه لکه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې وشتمه او نهه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همدارس په دې اړه چې څه ته اړتیا ده باید څه وشي او څنګه کولی شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدراعظم نږدې و نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د یو سلو شپېته بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې وه چې افغانستان او هند هوایي دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خبر شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22مې او 23مې نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول استلې دي. IOM همدارز وایي چې روان کال له پایله ل 6.5 لک زیات افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خپرو شوو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقچی په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو څارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خبر کړوي له ترکیه څخه تر لاسه شوی معلومات خي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجی په وجنه لاس پور کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ریپورتونو لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل پروانه ونی کې د حقیقت موندنې د ماموریت پترس کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شبه د عالم مخې د خاشقجی د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادۍ راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلن لیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره، خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي، د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریا او اوکراین د جګړو، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیې پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیې فضا ته استي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه ملاصدې راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادې راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. کوڅو ریپورټونه هم لرو. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ دریمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او هند سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو کامله صدیقی او انوپ ودوام وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د سانتیاو برابرول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د دریمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنځشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقی د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل. دیو ویل د دغه ناستې عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا خواله دی چې وکړې شو په دې برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وهڅول شي چې افغانان په هندوستان او هندیان په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل دوبل دواړو خواوې په دواړو خیز سوداګرۍ کې زیاتوالی شته. تیر کال زمونږ سوداګرۍ $1 میلیارډ وه او دا هغه هدف دی چې مونږ تعین کړی او ترلاسه مو کړ. دا د تیر کال په نسبت 43% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی دواړو خواوو احساس کړی او ورته خوشحاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو باغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې د آزادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د بامیانو څخه یو رپورټ لرو. په بامیانو ولایت کې وښه خپل میړه ځکه وهلې ډبولې ده چې د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړي. دا ښځه اوسمهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې اوسیږي. په اړه یې له بامیانو څخه د عباس نادري د راستول رپورټ مهم ټکي له ملالې بشیر نه اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه له فزیکی تاوتریخوالي سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړه سوی او د بامیان ولایت د شوډو چارو ریاست ته پناه وړې ده. دا شزه چې میړه یې د رایو په خاطر وهلې، له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپله کیسه داسې کوي.
بنا بزی که مال زیات لا د کوپ شو دی علت
میړه مې لمه وغوښتل چې د جناقا په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل که موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغو پیسو موږ کولی سو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړه غوښتنه ونه منله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهیمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنه سوم میړه مې پوښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیري دروغ ورته ویل چې جنا قاته می رای ورکړه. میډه می ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولینه دی راوړې چې جنا قاته دی رای ورکړي وي. ما ورته ویل هلته غنګونه و او و مینه کړای سول عکس واخلم. د دلیل ونه منه او زه ډیر وهلم. لامدې کبل می خپل کوچنیان هم پرې شدل او د شوز چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
د ریاست امور زنانه د پیش رئیس صاحب په می داد خود رسندم.
دا شزوایی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښي کس ته رای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای شي چې بل چاته دی رای ورکړي. د دې په وینا د خوښي کاندیدا یې شزینه کاندیدا ده، ځکه شزی په ټولنه کې د شزو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شزو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې دا شزه د امن په خونه کې خوندي ساتلې ده. د بامیان د شزو چارو ریاست د دې شزی د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شزی هر ډول ملاتړ وکړي. د بامیان ولایت د شزو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
متاسفانه در افغانستان باز هم
له بده مرغه اوس هم په افغانستان کې پر ښځو ظلم روان دی. هغوی د رای ورکولو حق نه لري، پر دوی زور اوسل کېږي او هر ورځ وهل کېږي، ډبول کېږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای سي په راتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅ کله نه سي کولای، ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي، نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نه سي کولای پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم، ځکه پر خپل غوښتنه درېدلې ده. د بامیان د ښځو چارو ریاست د دې ښځې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې ښځې لاس نیسو. هر ښځه باید پر خپل خبره ودرېدلې سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسي. موږ انسانان یو او د بشري حقوقو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه.
خو د دې ښځې میړه د خپلې مېرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل مېرمن وهلې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اخیر بیا ستا خپل خپل خسي ولل هغه درې زره څلور زره کال به دی
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولای شي بل انسان ته مینه ورکړي د مینی اکاډمۍ غړی ده.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلې یو.
ځکه هر نقش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخ راوړه. رنگونو مې رسامیانه نقشونه
په زرپانه کې به لنډ کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، الله سونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی. لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د ګل خوبانو خایسته ده، کتون خوې د لزار نه وای دلدار درېغه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوارلسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل او پوهه، دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده، زما د مور په څیر ده. پرښته خو ماته خپل مور هم ښکاری، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
استاد رخی خبری دی منوی شکری دی سمی ملغلی دی ډیر دی دوستری دی نسواد ته ټول دنیا دی ثوابی دی نکلا نو ستامر چکه خوب دی زمون ګوړه
دی کلا. دا غ د تل لپاره خاموش شو. د پښتنو پښوندو خندا ټوکون کې شاعر اقبال جان لدی نړی سترګي پټی کړی او نور بکله هم و نه وای چې تړلی کډې می بیا پاتې د جانان کړی.
اقبال جان
اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعري کوله، بلکې شاعري یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړې وه او هم یې په شاعرۍ کې نصیحت امیزه خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلې او د اکثریت خوار ولس غږ یې پورته کړی. د خپل ولس بې وسي ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ راډیوي مجله د اروښاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي، خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکه خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندویو په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسینې صافی له افغانستان سره په تیره بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه او څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغاني د شخصیت او کارونو په اړوند سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استازې میرمن پاتریشیا میک فلیپ سره وکتل.
په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه وکړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثار نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقاماتو او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلا کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیز د میناتورۍ د آثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلا کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
لا میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونو سیدل، گیخ، ماندی او اندر سره ورونو. گیخ مشر، ماندی منځوي او اندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرکو. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړنو، اندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاک یو شنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه اندر ته پاتې شوه او اندر پکې د اندر کون یا اندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. اندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري د باغ ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوی لوښ کې واچول او په دغه انګورو به په پخو ختل او به یې تری وستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې اخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل به دلته به شراب جوړول. هغه به دلته جمول یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول. هغه نو بیا ستا خپل خپل خسی وړل هغه درې زره څلور زره کال به دی درې تر ناونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوی دي کوپر وخت کې. کوپر وخت کې دا شراب خانه دا هلته به شراب ایستل. یو دادی یو بل ځم کار کوم، دوه ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمیع الله تازه لیکلی، د 219 مخ څخه تر 221 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو په اړه لیکلی چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربڼ کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول یې تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شود ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دو کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول یې له نورو ډیر قوي وو. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه ایمر تعمیر باسازی نه الله رب العزت هغه دغه بیانای وتنحتول الجبال بیوت الفارحین عادیان او سمودیان به چې کورون جوړول هغه به ګډ تریشت د ستوګنی ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګډ به تریشل هغه جوړول. د قرآنی نصوص ثابت دی چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د عادیان او سمودیان وخت نه په دې خوا دا د کرکټ ترشه هیڅ کوم ځای کې ثابت نه او نشوي د دې له خاطر دا خلک وایي چې د قران نشو ثابتېږي چې دا څلور زره
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړ لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیږه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیږه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل، خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډي کې دغه خلک هغه وخت سره کوم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګاه او دلته یو غټ غټه او دلته عیدګاه اوسګه عیدګاه جوړېږي. دلته دغه ځای کې باغه مشوره شورا ځای به دلته به دیو مشورتي کوم پروګرام به دلته به دا شراب دی ځنه دي صندوقونه باخته او دلته به څکل خلکو.
خلک وای باید د اندر باغ او پکې د شته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي یا دغه وشي سیمه خردار نه دغه تاوش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې، خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات فرهنګ سپانی وزیر سره دوه ځلې مې تمبې مورید ولیدل، متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ. دا یو تاریخي باغ دی، موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراث فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا به په افغانستان کې د ټوریزم دپاره یو ډېر مفید آثار خپله داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو دپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو دپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي اثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمی د یو شمیر مینګرو د مینی د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینی ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمی مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمی په کارون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راکړ. پوښتنم کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلی او مام ډیر اوریدلی دي، مینا اکاډمۍ په کومې برخې کار کوي؟
مینا اکاډمۍ لیو لحاظ یو اختصاصي کار ده، لیو لحاظ له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله مانه د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي، یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي د غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه، هغه د مینا اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینا اکاډمۍ د ما په نظر د مکاني لحاظه بې پولو ده. او نو دا هغه اساسي مخه چې ولې مونږ دغه څه جوړ کړی یا دغه څه حرکت یو خزښت هم پیل کړ. علت دا و چې ما خپل ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غم ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی شم چې د دغه هیواد د هر وګړي فزیکي زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما له خپلې ټولې زده کړې، ټولې پوهې سره سره دغې پولې ته راووتلم چې یوازینی څه چې کیدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغه واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامحات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکي زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانېږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کړي؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غواړو چې هغې پولې ته ورسیږو که خدای پاک اراده وه، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې تر سره کیږي او کدا موږ د ژوند تر اخره شېبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شېبې پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیا دوی ته ور ورسوو. او هغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا بربند کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنی ژوند کې، په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یوه طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه محاوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لغه شېبې نه د ده روزنه حتی په شفایي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته ور وپوهوو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ یې باید وکړو.
د د مینې د عامیده او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نور هم کوم کوم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینې اکاډمۍ موږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې څه فشار راوړ هغه تعلیم. اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خپرونه راوباسو، خو اوس په دې لاټه کې اوس چې دا خبرونه په کوم امکانات ځکه دا څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي نو په دې لاټه کې اوس کله چې دا امکانات برابر شول منګه به مینا اکاډمۍ به خپل ځانګړي نشرې راواسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي دا به د ماشوم لپاره وي او دا به دغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس لاتیا او نویو نوښته ده دا به د پیغلې نجلۍ لپاره هم وي دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتي ویش پکې وي نه سینی ویش پکې وي او نه نور ټولنیز اتنیک ویشونه پکې وي بلکې د ټولو لپاره وي فقط مینه وغږوي یعنی د مې مینه و سرنده بوي خو د دې لپاره فعلاً لپاره موږ د مادي امکاناتو په کمزوري کې یاستو دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولای شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو ترغو چې د مینا اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل منګر انرژي د ماتن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګورته ځلې
تر اوسه پورې چې مینی اکیډمي کار کړي هغه خپل پیغام څومره رسولي خلکو ته
مینا اکیډمي تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې و دا ټولنیز شبکې او بل تر وزيات وخت پورې شمشاد رادیو خبرونه د لږه ځانګړې پونه کې او سات تقریبا لس پنځه لس خبرونه غوښ خبرې کړې چاغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځنګړي بحثونه او آلت به وړاندې کېدل خبرېدل اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینا اکاډمي په متن واړو او مینا باید په متن واړو مینا باید موږ د لوست یو برخه شي د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي نو د ګام ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اوسو په لپارم حالی زلی شروع کړی دی چې چمتو سو دا په دې حالت وړو او ډډمن یاسو چې او هلمن یاسو چې دا شبراز راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندۍ د مینی اکاډمي شي
میرمن تاسی به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي تاسو که چې د دودیزو قواعد او رسومات لمخي پښتني ډیر دغه هنر ته مخه نه کوي خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتانه نقاش او رسام ده دا چې ولی دغه هنر ته مخه کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي غنی مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار ډیره زیاته مننه شبنم وزیری چې موږ ته مو وخت راکړ ک په لومړي سر کې درته وای چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوي
سلامونه تاسو ته زه رسامي او نقاشي دواړه کوم نقاشي رسامي سره مې ډیره مینه درلودله نو ډیر وخت کیږي حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم خو اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنټ وینم او ډیر وخت کیږي یعنی ما دا سنده سه او چیرته زکړی وی او معینه وخت وخیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم د ماشومتوب نه مې سره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړي
لومړنی کارونه دې څنګه وو له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایلو وکړ کنه پنسل کارونه دې کول یا رسمي دې کول
بالکل اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه رنگونو مې رسامیانې او نقاشانو جوړولې
که دا وایې زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي ته د یوې ښځې په توګه څنګه کولای شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمې دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی سي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل. خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتې وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د ما یو فکر، یو خیال، یا یو مسج، یو پیغام پکې نښتی وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي که نه؟
هو بالکل، زیاتره زه چې لیکوالان ګورم هغوی سره یا د حسادت کوم چې هغوی څنګه ښه د خپل زړه غږ په شعرونو او په لیکنو کې لیکي. خو هر څوک خپل ځان ته یو استعداد لري. ما غوښتل زه همیشه زه غواړم یو څه خپل احساس بیان کړم، هغه په خپل نقاشۍ کې ښکاره کوم. او زما زیاتره نقاشۍ د ښځینه وو احساسات څرګندوي، او زیاتره مې ښځینه نقاشیانې کړي دي چې ښځې پکې دي. نو دا یو ښه لار ده چې انسان خپل احساسات پکې بیان کړي.
څومره توانېدلی د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي؟
زه نه غواړم هغوی جج کړم، خو زیاتره نارینه رسامان څه دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي دي او نقاشۍ کې کله چې یو ښځینه انځور جوړوي. خو زما په اند سمه ده، ظاهري ښکلا هم مهمه ده، اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده. چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس څه ده، هغه یو باطنه ښکلا څه ده، هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې. لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي.
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتې وي، دا چې عام فهمه نه دي، دلیل یې څه دی؟
هغه د رسامۍ یو کټګوري ده چې ابسټریکټ آرټ نومیږي. هغه پخوا داسې رسامیانې وې لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو، ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښي. اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي، یو پیغام پکې نښتې، په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي. او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي، او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې. نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې، ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامۍ په بڼه چې ورسول سي، هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې.
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه هم جوړوي د خپل آثارو لپاره. تاسې هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه؟ لا وخت شته ورته؟
تر اوسه مې نه ده جوړ کړی، خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی، او ډېر نږدې وخت کې به انشاء الله نندارتون جوړوم.
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږي؟
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی، هغه زیاتره دی زموږ د افغانانو کلچر، لکه زمونږ مختلفه دي، مونږ لکه ترکمن دي، ازبک دي، هزاره مونږ وطنوال دي، دي هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري، په هغه کې لباس راځي، زمونږ جولري راځي، زمونږ ډېر مختلفه رواجونه زه غواړم هغه پکې انځور کړم. دا به مې د نندارتون تھیم وي. له خیره،
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا یې رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه؟ ټول خیالي تصویرونه دي.
نه، زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم، خو زه مخکې له مخکې انتخابوم ځان ته، او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري. یعنی ګورم یې، ډېر سرچ کوم یې انځورونه، بیا بدله غینه نقاشۍ ته پاره.
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسئ؟
څنګه؟ او بالکل، ولې نه، شاوخوا ما دوستان دي، کورنۍ کې دي، خلک چې راته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم، او جوړ کړې مې هم دي.
اغلې وزیري که دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی؟
50% که ووایم دا ارسي ده انسان کې،
چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري او هغه سره یو نر سره زما مور ډېره علاقه درلودله د یو نر سره او د هغوی نه بې ماته ده هغه راغستوی ده. زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي، خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي، 50% هغه وي 50% نور د انسان خپل کوشش وي، که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي.
یعنی مینه پکې ډېر نقش لري،
ډېر نقش لري.
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللې دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسې د نقاشۍ په برخه کې درلودل.
داسې څه خاص خنډونه ما په ژوند کې نه درلودل، ځکه کورنۍ نه منندوی یم، هغوی همیشه زه ماته حمایت کړی ده. د وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول، د کور مسؤلیتونه به ول، دغه مشکلات بل چې ما وخت نه شوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم. نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي.
تاسې کله له هېواده بهر هم تللي یې؟ کومې بلې فضا او ټولنې په تاسې اغیزه کړې ده که نه؟
بالکل، زه تقریبا یو کله نه وم چې د وطن مهاجر شولو. پاکستان کې مې ژوند ډېر تیر کړی ده او د ښوونځي نه مم هلته فارغه سوې یم، پوهنتون مې مم هلته لوستی او هلته مې هم خپل هنري کارونه مخته بوولي دي. د لاور ښار په 11 کلو جنو کې مې د رسامۍ او نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه، چې هغې کې مې دریم مقام په 11 کلو جنو کې ترلاسه کړ او هلته هم تشویق سومه، هغوی هم مننه کومه. او دا ما لپاره یو ډېر ښه یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودلو.
دا که راته ووایي چې آیا پاکستانی ټولنې هم په تاسې اغیزه کړې وه، د هغوی لپاره مو کوم څه ایستلي؟ هغه نجونې چې هلته مو لیدلې، هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی، ورسره کتلي مو دي؟
بالکل، بلې، هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله، چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر پکې ښکاره کړی و، چې هغوی ډېر د هغوی د خوښې هغه وګرځېده. زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلفو کلچرونه وګوري، ښکاره یې کړي.
په پاکستان کې تاسې ډېر تشویق شوي که په افغانستان کې؟
زما د رسامۍ څپ ته ډېر افغان کلچر ښوونکی دی، زه ډېر غواړم افغان کلچر پکې ښکاره کړم، افغان نجونې اوسمن. نو هلته هم تشویق سم له خو دلته ډېره تشویقېږم، دوستان د ملګري د ژوندي اوسي همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نور هم مخکې لاړه سم. افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده، واضح خبره ده، نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوی یم.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، وخت مو راکړ ستاسو د کور ودانۍ.
ستاسو نه هم ډېره مننه.
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستې. هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي بدر یو لنډه کیسه دراوروي.
زرپاڼه
کیبل اسد په منډه لکوره بوبوت، تر بازار یو څلاره و. په نیمه لار کې خپل ګامونه ورو کړل، خپل موټه یې خلاص کړ، شلګون ته یې بد بد وکتل. کله پلار ویره مې نه وای، هغه د کیبل په څیر مې ورکولې. شلګون یې بیرته په موټه کې ونغښت. د پلار قهرجنه تیره یې ور په یاد شوه. په منډه وځي او بیرته به راځي، په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي. زړه نازړه بیا چټک شو. بازار ته په رسیدو نیغ د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت. دوکاندار ته یې شلګون ورکړ. کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه. کوم ډول کیبل؟ چې ډېر کلک نه وي. کیبل خو بي کلک، تو خو وګوره. اسد کیبل واخیست، له دوکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ. ښه دی، ډېر کلک نه دی. ورو ورو د کور په لور روان شو. د ښوونکي خبره وریاده شوه، ځای په ځای ودرېد. سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړئ، ورته مبارکي ورکړئ. له دې سره یې کیبل لرې گذار کړ، خو ژر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست. نه، پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو. هغه پوهیږي، راته په غوسه و چې ها بل کیبل مې ولې ورک کړ. کیبل ته یو قتل بیا بیا یې قات کړ لکه چې زړه کې څو ګرځیدل ورو یې خپل په کیبل ووهله نه ډیر درد نه لري کلک نه دی په سوچونه کې لزانه سره لګیا شو کلک دی ما خو هسې ورو گزار وکړ پلار خو په مور کلک گزار کوي نه نه دا نه وروړم سترګې اوښکې اوښکې شوې شاوخوا ته یې وکتل لکه چې کوم څوک یې لټول عجب لیونی هم نه ښکاري کاشکې به یې او کیبل یې رانه اخیستی وی پلار ته به مې ریښتیا ویلي و چې عجب لیونی په زور رانه واخیست نورې ورځې خو یو دم را پیدا کیږي او له بایکه مې هر څه چور کوي بیا یې شاوخوا ته وکتل مایوسه شو کیبل ته یې وکتل په ژړا شو دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړي نه نه دا کور ته نه وړم اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله لیوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو وبیرید پلار ورته له غصې ډک کاره شو کیبل یې راپورته کړ بد بد یې ورته وکتل خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي پلار ته یې دروغ نه شو ویلی تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو ماسخوتن شو ویر یې واخیست زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره راوګرځاوه له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت سهار د ملا له اذانه سره راووبوت او د کور په خوا رهي شو په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومیږي له تیر مازیګر راهیسې ورک دی کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد کیبل یې ځینې کش کړ او منډه یې واخیسته اسد په منډه کور ته ننوت پلار مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې هلی زوی مې راغی پلار یې هم ور منډه کړې چې ور نږدې شو د ورته وویل پلاره کیبل عجب لیونی رانه واخیست
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
دولت لوانی دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي او هم د دولت لوانی دولت الله دولت الله لوانی شیخ دولت فقیر دولت دولت روحاني دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی دولت د دکن په جنگ کې په یو ضرورت سلوي ختم کې له میرزا سره ملګری وو حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده او د په اشارو کې هم د روخان ارزانی خویش کې میرزا مخلص احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاترو شاعرانو کړی دی په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی میرزا واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی که څه هم په مسلکي توګه د دې کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په آسان او ساده ژبه خودلی دي د دولت ټول دیوان له عشق تصوف او سلوک څخه ډک دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفي کلک پیرو دی هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي نور وجودونه ټول اعتباری او د حقیقي وجود سیوري بولی او وای چې حقيقي وجود د حق تعالی په وجود کې ده. خو ګوردونکو دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه د آشنا وصال بتلو همیشه وو د آشنا وصال بتلو همیشه وو کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه په صورت د گل خوبانو خایسته ده په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتوند خوی دل ازار نوی دلدار دریغا هر زمان به ما پسل غمه کی باسی هر زمان به ما پسل غمه کی باسی چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغا هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغا د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا ګرام بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه کاش کی یو هم پاتې نشی او خیار دریغا د جانان د جان تر منځ بدن تور کرته د جانان د جان تر منځ بدن تور گرد دی که خدای لري که تر میان دا غبار دریغه که مدامې له خپل یار سره وصال شي که مدامې د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلی او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم و دا چې په څوارلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک دی هیخ کک دی د فکر سیلا وړی څه هوښیاره څه جراره ده زرینه ما خدا سی پیغله هیڅ لیدلې نه ده سل حکمت یې په هر ټکی کې نغښتي په ښځمنو کې دا دومره عقل پوهه دا به ښځه نه وي دا به پرښته وي نه نه ښځه ده زما د مور په څیر ده پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري دا دوهمه پرښته له کومه راغله کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري تلوسې بیا په زړه کې راپاڅیږي یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړې خو دا ځل د تیر په څیر په غوسه نه دی څه آرامه یې د غږ درنې څپې دي بیا د هغې بې وفا نوم راته ماخله زما کرکه د ګلبوی له نامه شي مینه کار نه د حکمت ده نه د عقل مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي د زړه مینه کې هیواد او خلک نشته زړه خو ړوند وي بس یوازې جانان غواړي اردوان پاچا پخوا زما دښمن وو آن د پلار په پاچاهۍ کې وه کرکه ګلبویې تر هغې ډېره کرکه وکړه په تیره چاړه یې خوک زما ګوګل کړ خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ د ګلبویې مینه نه وه د زړه تل نه له اوله یې دوستي په بل غرض وه ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی جنګولې یې د خپل وطن لپاره چې مراد یې نور لتا اخیستی نه شو بس هغه شیبه یې پرېښودې په لاره تا رښتینې مینه هیڅ لیدلې نه ده تا د زړه مینې دل کله لیدلې د وطن د مورنۍ مینې په خوند دی په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی د هیرمند له مستانه څپو د چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی تا ته د خپل ټبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمن ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پریښته پاکه سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده، ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.
زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.